په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې زه فریبا ظاهر ستاسو کوربنه یم چې په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع په زابل کې د داعش ډلې د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله د سیمه ییزو چارواکو اندېښنې دي. دغه ورځ په افغانستان کې به د محصلینو د نړیوالې ورځې په مناسبت د زده کوونکو غوښتنې واوري. نور راپورونه هم سته خو تر هر څه د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعشیانو د عراق د پولیسو څه باندې 300 پخواني افسران موسول ښار ته نږدې په یو ډله ییز قبر کې ښخ کړي دي. او هیلری کلینټن له خپل ملاتړ غوښتي چې د امریکا په ټولو قضایاو کې دخیل پاتې شي. د بورس ترسي لومړی له حدیث پردې څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشه د خبرنو سرټکی. د افغانستان د نجات ملي جبهوي د ګلبدین حکمتیار په ګډون هغه ټول مجاهدین چې په کورنۍ او جګړو کې خکیل وو باید له خلکو بخنه وغوړي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه وایي د حکومت او حزب اسلامي ترمنز د سولې هوکړه نیمګړې ده او د قانون او مدني بنسټ د افغانستان د قانون په سکتور کې د شفافیت له نشټوالي اندېښنه ښيي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي د ګلبدین حکمتیار په ګډون هغه ټول مجاهدین چې په کورنۍ او جګړو کې خکیل وو باید له خلکو بخنه وغوړي. دغه جبهې منشي زبی الله مجددي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کابل کې شوې جګړې د دین او وطن د دفاع په هدف نه بلکې د واک ترلاسه کولو لپاره شوې دي.
خودشون نمی‌دونن کار انجام دادن بهند معذرت بخواد.
دوی خپل پوهیږي چې څه کارونه کړی دي. باید راشي او خلکو بخنه وغوړي. بیګونا خلک چې پراکیټ ولی دانه له دین څخه دفاع ده او نه حمله وطن څخه. یوازې حکمتیار دا کار نه دی کړی، نور هم دا کار کړی. د جمعیت لوري هم راکټونه وشتل شوی، د سیاف لوري هم دا شوی او د اهل تشیع ورونو هم راکټونه ورولې دي. خود حزب اسلامی د مشرتابه شورا غړی کریم امین بیا وای هیڅ څوک له عدالتانه محکمه وړاندې د حق نه لري چې څوک تورن کړي. خاغلی امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار هم غواړي چې له کوم استثنا پرته هغه ټول کسان چې خلکو ته تاوان رسولی په عدالتانه توګه محاکمه شي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه وایي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه نیمګړې ده. دغه شبکې مشر نعیم نظری نن په کابل کې به خبري ناشته ویل چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ په شوې هوکړه کې د مدني فعالانو نظر نه دی اخیستل شوی.
موافقت نامه بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات
دی وی له حزب اسلامی سره د سولې د هوکړه باید د اساسي قانون او د بشري حقوقو د اصول مطابق بیا کتنه وشي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو د شبکې غړي همدارس ټینګار کوي چې حکومت باید له حزب اسلامی سره د شوې هوکړې په برخه کې بیا غور وکړي. دغه شبکې غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې افغان حکومت په کراتو دا ویلي چې له حزب اسلامی سره په شوې هوکړه کې د ټولنې د ټولو اړخونو نظرونه اخیستل شوی دي. وروستۍ کورنۍ خبر د قانونو مدني بنسټ د افغانستان د قانونو په سکتور کې د شفافیت د نشټوالي اندېښنه ښيي. دغه بنسټ غوړو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د ملي والی حکومت د قانونو سکتور ته په هغه شکل چې لازم او پام نه دی کړی. دغه بنسټ مشر اسدالله اسمرای:
ما شاید ازی بودیم که رئیس جمهور در کنفرانس بروکسل بسیار با وضاحت از این مسئله یاد کرد که ما ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را بسیار جدی میگیریم و مبارزه با فساد در مشخصا در سکتور مالی میکنیم، ولی متاسفانه تا هنوز ما هیچ دستاورد در این راستا نداریم.
د خاغلی زمری په خبره د قانونو سکتور چې د افغانستان په ځان بسیاینې او اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري، افغان حکومت باید له ځنډ پرته په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه زما همکار احمد تکل چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي د داعش ډلې وسلوالو د عراق د پولیسو څخه باندې 300 پخواني افسران وژلي او موسل ښار ته نږدې په یو ډله ییز قبر کې ښخ کړي دي. هیومن رایټس واچ په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي دا ډله ییز قبر د شنبه په ورځ د موسل په 1.5 کیلومتر کې حمام العلیل کلی ته نږدې موندل شوی دی. خبر پانه د هیومن رایټس واچ د منځنۍ آسیا او به د منځنی ختیځ د څنګ د مرستيال مشر جو ستروک لقب للی کی چوي دا په موصل کې د داعش ډلې د جنایاتو یو بل ویرونکې نخه ده. هیومن رائټس واچ همدارس د حمام العلیل د سیمایزو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د داعش وسلوالو د نومبر په 1 لدی سیمه د موصل پر لور د شاتک پر محل نږدې 2000 ولسی خلک لزان سره بیولې دي. د عراق پاوځ، کورد پیشمرګه جنگیالیو او متحدو ځواکونو په موصل ښار کې چې د داعش ډلې وروستی سنګر بلل کیږي د دې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن د ولسمشر په انتخاباتو کې ل خپل ملاتړو غوښتي دي چې د امریکا په مسایلو کې دخیل پاتې شي. میرمن کلنټن د ولسمشر په انتخاباتو کې د ماتې له منلو وروسته پرون په واشنگټن کې د ماشومانو د دفاع د صندوق په نوم د ټولنې غونډې ته په وینا کې وویل د ټولو امریکایانو دنده ده چې خپلو چارو ته دوام ورکړي څو دا هیواد لا ښه او نور ځواکمن شي. که څه هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د رایو شمیرنه نه ده بشپړه شوې، خو اوس په قطعي ډول روښانه شوې چې میرمن کلنټن د خپل سیال ډونالد ټرمپ په پرتله له 1 میلیون زیاتې رایې ګټلې دي. خو د امریکا د انتخابات سیستم داسې دی چې رایې په غیر مستقیم ډول شمیرل کیږي، نو ځکه ټرمپ د 290 انتخاباتي کالجونو د رایو د ګټلو په نتیجه کې ګټونکی شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپک د وړاندیز ملاتړ وکړي. خو په همدې حال کې د قزاقستان د انرژي وزیر ویلي چې له اوپک سره یې په دې اړه خبرې روانې دي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل دی هیله مند دی چې د روانې میلادي نومبر میاشتې په 1 د اوپک په غونډه کې به د تیلو ستر تولیدونکي د تیلو د تولید د کمیدو وړاندیز تایید کړي. نوواک په مسکو کې خبریالانو ته وویل په دې اړه توافق به د تیلو د بازار او د روسیې په ګډون د هغو هیوادونو لپاره یوه مثبته نښه وي چې د اوپک غړي نه دي، ځکه په دې توګه دوی کولی شي د تیلو د بیو په اړه په ګډه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د قزاقستان د انرژي وزیر کنات بوزومبایوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې له اوپک سره تر اوسه خبرې روانې دي، خو د ده په باور هیواد یې چې د منځنۍ آسیا د تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی سکال د تیلو د تولید په کافي اندازه کم کړی. اور ستاسو خبر د روسیې د مخابراتو ادارې په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو ټولو ادارو ته امر کړی چې د لینکډ ان په نوم د ټولنیزې شبکې پانه بند کړي. د ادارې نن اعلان وکړ چې دا پریکړه د یوې محکمې د حکم پر بنسټ شوې ده. د دې محکمې په حکم کې ویل شوی دی چې لینکډ ان له هغه قانون څخه سرغړونه کړې چې پر ویبپاڼو د روسي وګړو د شخصي معلوماتو محرمیت تضمینوي. د نومبر په 10 نیټه د مسکو یوې محکمې د دې حکم په وړاندې د لینکډ ان د استیناف اپیل رد کړ. د کشفي اطلاعاتو قانون چې د شخصي اطلاعاتو قانون یې یوه برخه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې لاسلیک کړ. دا خبرونه.
خبرونه مولا صدی رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل د زابل سیمه ایز چارواکي په هغه ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو د ډېرې دوله کبله اندېښمن دي.
سپین بیرغونه ښکته سوي دي، تور پورته سوي دي، په ځینو کې تور ښکته سوي دي، سپین پورته سوي دي. دا لوی ګواښ دی، لوی خطر دی.
له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي کډوال په کوم شرایطو کې ژوند کوي؟ دوی وایي
خپل ملک ته رالو که دلته زمونږ حق نه وي، مونږ د افغانستان نه یو. بیا دې مونږ ته ووایي چې تاسو وځئ د افغانستان نه، او که چېرته افغانان یې نو بیا دې مونږ ته زیا راکړي چې مونږ واوسیږو هلته، که هغه په ننګرهار کې، په کونړ کې، که په هر ځای کې، خو صرف مونږ ته دې په خپل هغې کې یو زیا راکړي چې لکه مونږ هلته واوسیږو.
په افغانستان کې نامنه یو پر نورو برخو سربیره د دغه هیواد د زده کوونکو پر وړاندې هم خنډونه جوړ کړي. محصلین داسې شکایت کوي.
د محصلینو دا مشکلات دغه دی چې په افغانستان کې په سمه توګه نشي کولی چې خپل درس ووایي. د امنیت لږ مشکلات، ستونزې لرو.
دغه راز به واوري چې د ترکیه او پاکستان مشرانو په یوه تازه لیدنه کې د افغانستان پر امنیت او سولې ټینګار کړی دی. نور راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې د سپورت او کور کلي دوه اونیز پروګرامونه شته. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. دوستانو زموږ دغه خبرونه د ازادي رادیو په څپوري ازادي رادیو هر ورځ د هڅ د سهار له وو د ماشم تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان او دغه ورځ په ځینو لویو ښارونو او سیمو کې د اف ام پر سلاشر پنځه څپه هم صافه وزې اوریدلای سي دغه ورځ کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ د خبرونو راپورونه او مطالب کولای سي چې پر ویبپاڼه هم وګوري په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام ورځو د خبرونې لمړنی مطلب ته د زابل والی وای چې په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر سوي دي او په ځینو سیمو کې طالبان خپل سیمې داعش ته پرېښېدي. نوموړی وایي چې په دې اړه یې خپلې اندېښنې د مرکزي حکومت سره هم شریکې کړې دي. محمد صادق رښتینی دغه موضوع ته کتنه کړې ده. راپور به وایي
د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې په ډېرو سیمو کې داعش او طالبانو خپل موقعیتونه سره بدل کړي دي. نو موړی د مرکزي حکومت پر توجه ټینګار کوي او غوښتنه لري چې د داعش د رهبرۍ د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره دی ولایتي اداره مجهزه کړي.
سپین بیرغونه ښکته سوي دي، تور پورته سوي دي، په ځینو کې تور ښکته سوي دي، سپین پورته سوي دي. دا لوی ګواښ دی، لوی خطر دی، لوی ستونزه ده. د دې لپاره موږ وخت په وخت مرکز سره په تماس کې پاتې شوي یو. مرکز په جریان کې اچولې دي، د هغوی نه مرسته غوښتل ده، هوایي او زمینی مرسته مو غوښتل ده، د هغوی څخه امکانات غوښتل دي او وخته مخبلی اندیشنې رسولې.
د زابل ولایتي شورا هم ورته اندیشنې لري او وایي چې داعش په زابل کې د سیمې په ساته مجهز مرکزونه جوړ کړي او ورستر بلې فعالیتونه پراخیږي. د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي که پر وخت اقدامات ونسي نو بیا به ارمان کول بې ګټې وي.
داعش مرکزونه د زابل په څلور ولسوالیو کې عمل انسته څه تحرکات هم اوس د میزان ولسوالۍ کې لکه څنګه چې تاسې وایئ سرغنده ولسوالۍ کې همدارنګه نوبار ولسوالۍ کې د دوی تحرکات هم لیدل کېږي. دوی له تېرو دوه کلو را په دې خوا دلته مرکزونه جوړ کړي دي. اول وارې که ستاسو په یاد یې موږ له دغو مطبوعاتو له لارې سناریو کړي دي، دلته داعش زموږ سره هېچا نه منله په ټول افغانستان کې، خو اوس ټول خلک وایي دلته داعش شته. داعش شته، دلته هغه مرکزونه دي چې هغه د افغانستان په سر.
د هیواد په جنوب کې د داعش پراخوالی د عامو خلکو اندېښنې هم ډېرې کړي او دوی ویره لري چې دلته به هم د ختیځ ولایتونو په ډول نارامي پیل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
له زابل ولایت څخه ورزو کونړ ته له پاکستان څخه راستانه سوی افغان کډوال وایي چې په خپلو سیمو کې د اوسېدو د امکاناتو له کموالي څخه دوی شکایت لري او له دولت څخه غواړي چې د پام وړ کومک ورسره وکړي او د دوی په تېره بیا د اوسېدو لپاره ځای ورکړي. په سیمه کې زموږ همکار روح‌الله انوري له یو شمېر کډوالو سره غږېدلی دی او دا راپور چمتو کړی.
له پاکستان څخه هیواد ته راغلي کونړی کډوال وایي پاکستانی پولیسو او مسولینو په ډېر بد حالات کې راوستل. کورونه، دوکانونه او کاروبارونه یې پاتې شول. اوس چې خپل وطن ته راغلي دلته د سرپنا جوړولو دپاره ځمکه نه لري.
زما نوم رحمت الله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا یو کال کېږي چې دغه ځای نه واپس رالو. پولیسو د لاسه تنګ شوي وو، ښه اسناد هم لرل.
نوم مې مطیع الله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی، نوی د پاکستان نه راغلی یو.
یو خپل وطن او بل خبره دا وه چې مهاجرت اسناد په مهاجر کارډ یې هر سره سره ولته، خو بیا د دې باوجود هم حکومت تنګول کول، نو بس دې ته مجبور کړو چې لاړ شو خپل وطن ته.
دوی وایي د کونړ چارواکي ورته وایي چې په کونړ کې دومره دولتي ځمکه نشته چې راستنو شو او راستنېدونکو کډوالو ته په واک کې ورکړي. او د ننګرهار مسولین بیا ورته وایي چې د نورو ولایتونو د کډوالو دپاره په یاد ولایت کې د وړیا ویش دپاره ځمکه وجود نه لري او باید هر څوک خپل ولایت ته لاړ شي.
کونړ کې خو ځمکې نشته دی، کونړ والا وایي چې موږ سره ځمکې نشته دی، او د ننګرهار والا وایي چې ستاسو حق موږ سره نشته دی، تاسو لاړ شي کونړ ته، په کونړ کې به تاسو ته ځمکې درکړي. نو په دغه وجه باندې لکه مشکلات زیاتې دلته کرایي کورونه دي، کله وایي وځي کله، نو لکه دلته مشکلات سره مخامخ پیدا کیږي. نه ول د کرایي کور چې پیدا شي نو هغه ډیر به حد زیاتې روپۍ.
هیواد ته له پاکستان څخه راستانه شوي کونړي کډوال د کورونو دپاره د ځمکې نه ترلاسه کولو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې ولسمشر غني د ټولو ولایتونو چارواکو ته په یو فرمان کې امر کړی چې په کوم ولایتونو کې دولتي دښتې او ځمکې موجودې نه وي، نو د ګاونډیو ولایتونو مسؤلین مکلف دي چې راستنیدونکو کډوالو دپاره یوه یوه نمره ځمکه په واک کې ورکړي. خو کډوال وایي چې تر اوسه د ولسمشر په یاد فرمان هیڅ عمل نه دی شوی.
نوم مې عادل دی او چارسده کې اوسېدلو او دلته اوس په دم کلي کې اوسېږو. حکومت راته تر اوسه پورې هیڅ کومک موږ سره نه دی کړی.
راستانه شوي افغانان وایي دوی د هجرت په مهال د پاکستان داسې دښتې او ځایونه آباد او کورونه یې پکې جوړ کړل چې پخوا به پکې د امنیت د نشتون په وجه پاکستانی عسکر نشو ګرځېدلی او د اوبو د نه موجودیت په وجه به پکې مرغۍ هم له تندې مړې کېدې. خو اوس هغه ټول ځایونه آباد او پکې امنیت دی. دوی وایي که چیرته د ولسمشر د فرمان له مخې کډوالو ته هره دښته ورکړي دوی به یې آباده کړي، چې دا کار به د امنیت ښه والي سره هم پورا مرسته وکړي.
خپل ملک ته رالو که دلته زمونږ حق نه وي، مونږ د افغانستان نه یو، بیا دې مونږ ته ووایي چې تاسو وځئ د افغانستان نه، او که چېرته افغانان یې نو بیا دې مونږ ته ځای راکړي چې مونږ واوسېږو هلته، که هغه په ننګرهار کې، په کونړ کې، که په هر ځای کې، خو صرف مونږ ته دې په خپل هغې کې یو ځای راکړي چې لکه مونږ هلته واوسېږو.
حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره او ټول هغه مهاجر چې پاکستان نه راځي د هغوی سره مرسته وکړي، او چې خپل وطن ته نور مهاجر هم تشویق شي او خود خپل وطن جوړ کو خبر.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ رادیو ته وویل چې د راستنو شو کډوالو له ټولو مشکلاتو خبر دي او د هغوی د یادې ستونزې د هواري لپاره لګیا دي چې د خاص کونړ ولسوالۍ کې دغو کورنیو ته د کور جوړولو لپاره ځمکه برابر کړي.
متاسفانه د کونړ په ولایت کې داسې یوه ځمکه چې د مهاجرینو دپاره کوم لوی شهرک موږ ایجاد کړو پکې وجود نه لري. حکوم مهاجرین چې کونړ ولایت ته راغلي دي یو تعداد یې په خپلو پلانانیو کلیو بانډو کې په خپلو کورونو کې میشت شوي دي، چې البته د هغې سره څناسه کومکونه شوي دي تر یو حده پورې، او موږ د ټولو سخت راجستر کړی دی. موږ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پخانه یو شهرک لرو چې د هغې شهرک چې مخکې مهاجر که زوی بلو شیوی ولی یوه اندازه از مکه پاته ده غارو شیو تعداد بقیه که دیو پی پرگرام پلان نمخ زوی بزوی
کله چه هم ده پاکستان او افغان حکومت ترمنز لکشان حالات خراب شوی، د پاکستان حکومت هلتا لپرتو افغان کډوالو خپل زور وستلی، هغوی نیولی، زورولی او پټولیز ډولی لخپل خاوري راوستلی چې څو افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپل غوښتنې پرې اومني. خو دا ځل د ولسمشر غنی حکومت هر ډول ګواښونه په حکومت او په افغان کډوالو ومنل، خو د پاکستان غوښتنو ته سر ټیټ نه کړ، او همدا وجه ده چې افغان کډوال له پاکستان څخه په جوپو جوپو خپل وطن ته راستنیږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، هغه د پلازمینې کابل اوسیدونکي د ژمي پر رسیدو سره د برېښنا د پارچوي څخه شکایتونه کړي چې په غبرګون کې یې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د برېښنا د مشترکینو د ډېروالي له امله به سږ ژمی د پلازمینې اوسیدونکي په نوبتي ډول برېښنا ولري. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که چیرې کابل ښاریان له هغو برقي وسایلو چې مصرف یې ډېر دی دغه شیان کار واخلي، نو ښایي پر دوی برېښنا نوره هم کمه سي. زموږ همکار اجمل تورمان له شغلي توحید د سره مرکه کړې او په سر کې د دغې ستونزې علتونه ترې پوښتلې دي. ښاغلی توحیدی وایي
باید ووایم چې مونږ برېښنا انرژي کمه لرو، حدودا 300 میګاواټه د ازبکستان څخه برېښنا ده، او همداراز حدودا 30 میګاواټه پخو، البته چې اوبه ډېرې وي د نغلو برېښنا تقریبا 80 میګاواټه رسېدل، و 30 میګاواټه د نغلو برېښنا ده، حدودا 330 میګاواټه اوسېږي، مګر حقل ضرورت زموږ تر 600 میګاواټه پورې رسېږي. نو که امکانات د دې وي چې زموږ کلي وطنوال او مشترکین برېښنا کمه مصرف کړي، د پر مصرف وسایل څخه استفاده ونه کړي، د بخارۍ څخه استفاده ونه کړي، موږ به ډېر ښه نورماله برېښنا ولرو. او که نه امکانات تر دې دي چې د ژمي په شپو ورځو کې به تر پنځوس سلنه پورې هم موږ پرچوي ولرو.
بله ولی ښاغلی توحیدی بخنې سره ورځ په ورځ فکر کوم چې باید یو مل بهتر وي نه یو مل بدتر. په تیر ژمي په پرتله باندې اوس پرچوي زیاته شوې ده. تیر ژمي خو هم دغه ستونزه موجوده وه، همدا برېښنا وه، ولې ستونزه دومره ډېره نه وه؟
ستاسو دغه خبرې سره زه ملاتړ یم په دې کې. په تیر ژمي کې موږ حدودا درې نیم سوه زره مشترکه درلودل، خو اوس د پنځه سوه زره مشترک نه ډېر شوي، ولې کلي او ولسوالۍ ته هم شبکه پراخه شوې تر څو موږ د راتلونکي دوه زره اتلس ژمي ته مخکې مخکې څخه آماده اوسو او موږ ورته د برېښنا د رسېدو سره موږ تیاره شبکه ورته ولرو. نو په لحاظه اوس مشترک ډېر شوي. او تاسو هم پوهېږئ، وګورئ په کابل کې بلند منزلو د حتمه وټل ډېر شوي دي، غرونو همداراز دښتې پارکونه ټول ځای نه کورونه نیولي او ټول د برېښنا غوښتونکي دي. او موږ مکلف یو تر څو هر وطن والته چې په کابل کې ژوند کوي په رسمي کې مجبوریت لرو چې موږ باید برېښنا ورسوو. خو بیا هم زما تکرار دا دی چې که زموږ مشترکین او زموږ وطن وال او د برېښنا پیرودونکي د صرف د تنویر لپاره استفاده وکړي او د ضروري شیانو لپاره پر مصرف وسایل دي د ورځې په ترڅ کې یا د شپې په ترڅ کې تنظیم کړي، د بخارۍ څخه او د منقلو څخه د شپې په وخت کې استفاده دی ونه کړي، موږ باید ډېرې کمې پرچوي شاهدان اوسو.
وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی توحیدي چې دا په عوامو کې په ټولو باندې یوه یوه موضوع ده او که نه چارواکي او که ټوکه وکړو ستاسې کورونه روښانه دي یوازې موږ تیاره دي څنګه؟
نه، دا مکمل دا موضوع زه رد اومه دا په مناسبه توګه او همدارنګه په مساوي توګه په ټولو باندې یو سان ویشل کېږي او ډېر ژر به موږ د سیمو د هرې سیمې د پرچاوۍ لیستونه د مشترکینو سره د مطبوعاتو سره او رسنیو سره او تاسو سره شریکې کړو چې په کومه ساحه کې کوم وخت پرچوي ده تر څو هغه خپل د کور او خپل د برېښنا د سیستم د مصرفولو تنظیمات جوړ کړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویند وحید الله توحیدی و چې وایي د مشترکینو ډیروالی د دې سبب سوی چې شایسته شکل ژمی د پلازمینې اوسیدونکي په نوبتي ډول برېښنا ولري، خو دی وایي که چېرې د برېښنا څخه په سمه توګه کار واخیستل سي نو شاید دا ستونزه رامنځته نه سي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ورته د افغانستان د محصلینو ستونزو ته، په افغانستان کې شمیر محصلین د محصلینو نړیواله ورځ مانځي، خو وایي چې په پخوانی ستونزو یې نور هم اضافه شوی دی. د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو محصلین چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یادې ورځې د لمانځنو په خاطر راټول شوي وو، له چارواکو غواړي چې اصلاحات له پوهنتونونو پیل او په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو پر وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې سږ کال د یو شمیر دغو ستونزو پر وړاندې ښه پرمختګونه هم لري. یوسف صدران ته موضوع په اړه نور تفصیل راکړي.
افغان محصلین وایي چې د محصلینو نړیواله ورځ داسې وخت نمانځي چې دوی د کمزوري اقتصادي ځواک، بې ثباتۍ، د امکاناتو کموالي، د سری او پرمختللو میتودونو له نشتوالي او ګڼو نورو ستونزو ځورېږي. د افغانستان د بیلابیلو پوهنتونونو محصلین چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د محصلینو د ورځې نمانځغونډې ته راټول شوي وو، وایي حکومتي چارواکو تل د دوی د وضعیت او درسي میتودونو د ښه کېدو ژمنه کړې، خو دا ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي دي. د دوی له ډلې عبید رحمان باور ازادي راډیو ته وویل چې د محصلینو نړیواله ورځ سمبولیکان منزل کیږي او لاسته راوړنې نه لري.
باید په ټول کال کې ولسم د نومبر ته موږ منتظر اوسو چې هغه مربوطه چارواکو ته خپل ستونزې بیان کړو. چارواکي راشي، ژمنه وکړي، ژمنه یا هم هغه سي د غږیز فایل باندې قید پاتې سي یا هم د کاغذ پر مخ لیکلې وعده پاتې سي او په مدد زمان څخه د خلکو له یاده وځي او له چارواکو له یاده وځي، اما ژمنه پوره سوي نه دي.
سرلخته بل مواصله وایي په پانتونونو کې بیلابیلو تعصبونو ته لمن وهل کیږي، امنیتي ستونزې په ستونزو اضافه شوي، خو د حکومت کړنې او خدمتونه هماغه پخوانی دي.
موږ ته موقع مساعد نه دي چې موږ په سمه توګه خپل درسونه وایو. د تبعیض خبره لږ دي، د امنیت لږ مشکلات ستونزې لرو.
افغان محصلین داسې وخت د خپلو ستونزو یادونه او د حل په خاطر یې د حکومت کوټلي اقدامات غواړي چې د نومبر اوولسمه د محصلینو د نړیوالې ورځې په توګه د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې د بېلابېلو غونډو په جوړولو سره ونمانځل شوه. په افغانستان کې شپږ دېرش دولتي یو سلو اتویش خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړې موسسې فعالیت کوي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا درې لکه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو د چارو رئیس سید نجم الدین جلال که څه هم د محصلینو ترمنځ د شته ستونزو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وایي چې حکومت د تېر کال رئیس د محصلینو د ستونزو د هوارۍ په برخه کې لازم ګامونه پورته کړي دي.
ارتقای ظرفیت استادان، ایجاد تمامیت ها، حل معذره های مصفات تحصیلات عالی خصوصی، تهیه تجهیزات جدید برای نهادهای تحصیلی، افزایش معاشات استادان، توجه به تقویت علمی و استقلالیت پوهنتون ها از مواردی است که تاثیر بسزایی را در مسیر رشد کیفی پوهنتون ها داشته و این تلاش ها ادامه دارد.
د محصلینو د ټولنې مشر محمد ظاهر فیضی وایي چې افغان محصلین د زده کړو په دوره کې له ډېرو ستونزو راخوا له فارغېدو سره د بیکارۍ له ناوړه پدیدې هم ځورېږي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر ممنون حسین سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګډو هڅو پر جاري ساتلو سلا سوی دی. زبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پاکستان ته د خپل سفر په اوږدو کې د دې هیواد له ولسمشر ممنون حسین سره لیدلې او په دواړو خیزو اړیکو سربېره ورسره د افغانستان سیمې او یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د جکپوري پلاوي په ملتیا د پاکستان په دورځني سفر د دغه هیواد پلازمېنې اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان او ترکیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین له دفتره رسنیو ته په یو لیږل شوي بیان کې ویل شوي چې طیب اردوغان او ممنون حسین پر دوه اړخیزو اړیکو، په دفاعي او تجارتي برخو کې د همکاریو پر مسلې او یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. بیان په دې اړه مخکې کاږي، د دواړو هیوادونو مشران په افغانستان کې تلپاتې سولې د ټینګښت او همداشان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګډو هڅو پر جاري ساتلو سلا شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې طیب اردوغان پاکستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره هم کتلي او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی اردوغان به د خپل سفر پر مهال له پاکستانیو چارواکو سره پر لیدنې سربېره نن د دې هیواد د ملي پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي چې دا به د دغه هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته د ترکیې د ولسمشر درېمه وینا وي. دا د پاکستان په پارلماني تاریخ کې لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد ولسمشر د دې هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته درېم ځل وینا کوي. که څه هم تمه ده چې د ترکیې ولسمشر به نن د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړي، خو په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ روان کړکېچ له امله د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غړو د پارلمان په ګډه غونډه کې له ګډون انکار کړی دی. له بلې خوا د پاکستان حکومت او د دې هیواد ځینې نور اپوزیسیون ګوندونو د ترکیې د ولسمشر د وینا پر مهال د پارلمان په ګډه غونډه کې له ګډون د انکار له امله پر عمران خان نیوکې کړي او هغه یې په نفاق اچولو تورن کړی. ترکیه له پاکستان سره ښې اړیکې لري او په تېره جولای میاشت کې چې کله په ترکیه کې د پوځ لخوا د ناکامې کودتا هڅه وشوه، نو اسلام آباد د اردوغان په مشرۍ ترکیه د حکومت ملاتړ اعلان وکړ او د پوځ لخوا د حکومت د نسکرولو هڅه یې په کلکه وغندله. د یادونې وړ ده چې ترکیې ولسمشر به نن د پارلمان غونډې ته تر وینا وروسته د پاکستان له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره یوځای د پنجاب صوبې مرکز لاهور ته هم سفر وکړي او په دغه ښار کې به د یو ستر پارک پرانیسته وکړي.
بیا هم د همدې پاکستان پر موضوع تم کېږو. د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ورځ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د دې هیواد صدر اعظم او د پوځ مشر نواز شریف او جنرال راحیل شریف د دې پوځي نندارې د کتلو لپاره د هند پولې ته نږدې سیمې ته ولاړل. په دې پوځي تمرینونو کې د پاکستان د پوځ ځمکنیو او هوایي ځواکونو ګډون کړی و. جزئیات د فرشته جلال زی پر پور کړو.
پاکستان د هند پولې ته په نږدې ستراتیژیکه سیمه کې پوځي تمرینونه په داسې وخت کې ترسره کړي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سیاسي کړکېچ او پوځي نښتو اندازه په وروستیو میاشتو کې زیاته شوې ده. هند او پاکستان چې په سیمه کې دوه عمده اټمي قدرتونه دي، دواړه پر کشمیر دعوه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دې پوځي تمرینونو سیل وکړ. دا پوځي تمرینونه د تندر په نوم ترسره شو چې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو قواوو الوتکې، ټانکونه، توپونه او نورې درنې پوځي وسلې پکې شاملې وې. د دې پوځي تمرینونو هدف د دې څرګندول و چې د پاکستان پوځ د هر ډول پوځي عمل د ځواب لپاره تیار دی. دغه پوځي تمرینونه د بهاول سیمې په دښته کې چې خیرپور تامیوالي بلل کېږي ترسره شو. دا سیمه د هند د جنوبي پولې په امتداد د 15 کیلومتره پرته ده. تر دې تمرینونو درې ورځې مخکې د هند له لوري راکټي حمله کې لشتر لږه و پاکستانی عسكر ووژل شو. د پاکستان سره اعظم نواز شریف پرون په دې سیمه کې خپل پاوڅ ته د وینا پر مهال د پاوڅ د مشر ستاینه وکړه او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ. نواز شریف وویل چې د پوځي تمرینونو څرګندوي چې د پاکستان پاوڅ د دې هیواد ملي امنیت ته د هر ډول ګواښ پر ضد مبارزې ته تیار دی. نواز شریف هند ته هم خبرداری ورکړ. د پاکستان صدر اعظم وویل په سرحد کې وضعیت حساس دی ځکه د هغه په وینا د هند حکومت په دوامدار ډول د اوربان پر موافقه تیری کوي. شریف وویل موږ په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بې ځوابه نسو پاتې کېدلی. د هر هیواد داسې یو اقدام چې د پاکستان امنیت ته خطر پېښوي او د دې هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری کوي له سخت ځواب سره مخامخ کېدلی شي. د پاکستان صدر اعظم څرګنده کړ چې هیواد یې د نورو حکومتونو او هیوادونو په کورنیو چارو کې د عدم مداخلې سیاست پر مخ بیایي او د ورته عمل توقع لري.
په کابل کې 2:10 سوې د احمد تکل څخه د خبرونو سرټکی واورو.
د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي د ګلبدین حکمتیار په ګډون ټول هغه مجاهدین چې په کورنیو جګړو کې ښکېل و باید له خلکو بښنه وغواړي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه وایي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه نیمګړې ده. د قانونو مدني بنسټ د افغانستان د قانونو په سکتور کې د شفافیت له نشټوالي اندېښنه ښیي او وایي د ملي یووالي حکومت د قانونو سکتور ته په هغه شکل چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو موسل ښار ته نږدې په حمام العلیل کلي کې د عراق د پولیسو څخه باندې 300 پخواني افسران وژلي او په یو ډله ییز قبر کې ښخ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې د امریکا په مسایلو کې دخیل پاتې شي. د روسیې د انرژي وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې د اوپک د وړاندیز ملاتړ وکړي، خو له بلې خوا د قزاقستان د انرژي وزیر ویلي چې له اوپک سره په دې اړه خبرې روانې دي. او د روسیې د مخابراتو ادارې په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته امر کړی چې د لینکډ ان د ټولنیزې شبکې پاڼه د محکمې د حکم له مخې بند کړي.
له احمد تکل څخه په مننه نیوزوم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
سلام، د دې سات اقتصادي خبرونو ته خرغلاست. په داسې حال کې چې د قانونو مدني بنسټ د افغانستان د قانونو رول د دغه هیواد په اقتصادي وده کې خورا مهم ګڼي، خو وایي چې په یاده برخه کې د شفافیت له نشتوالي اندېښنه لري. د دغه بنسټ غړونن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د ملي یووالي حکومت د قانونو سکتور ته په هغه شکل چې لازمه ده پاملرنه نه ده کړې. د دغه بنسټ مشر اسدالله ازمری وایي د قانونو سکتور چې د افغانستان په ځان بسینه او اقتصادي وده کې خورا مهم دی، افغان حکومت باید له ځان پرته په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. د سوداګرۍ خونه وایي چې افغان حکومت لا تر اوسه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته خپل استازی نه دی معرفي کړی. د سوداګرۍ خونې ویان سیم الدین پسرلی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې یو کال راهیسې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی، خو حکومت لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه سازمان ته رسما خپل استازی معرفي کړي. ښاغلی پسرلی وایي افغانستان لا هم د ترانزیت، ترانسپورت او داسې نورو اقتصادي برخو کې له ستونزو سره مخ دی، نو ځکه اړتیا ده څو له داسې نړیوالو سازمانونو څخه باید ګټه واخیستل شي. دی له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره دې دغه سازمان ته وړ کس معرفي کړي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلویی پاکستانی وړه 1,220 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلویی قزاقي وړه 1,225 افغانۍ، یو 50 کیلویی بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو درې نیم منۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. او نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د سینو بهرانو یا سارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ یو اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ یو 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ یو 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6 افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مو واردل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدان باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادې په چپو کې خبرونه لکه چې په اعلان کې موارد له هر پنځشنبه د کابل په وخت د دریو تر پنځو بجو خبريږي. د نن ورځې په دې خبرونه کې د افغانستان د کابینې د وزیرانو د استیزا موضوع او لکه څنګه چې تاسو خبري است په دې وروستیو کې د افغانستان ولسی جرګې د کابینې او وزیران سلب صلاحیت کړل او د موضوع ته د افغان حکومت خبرګون وشو. دا موضوع او د چې د روسیا او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه زمیر کابلوف ته څرګندونه کړې دي. دغه موضوعات دي چې د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې به وسپړل سي. نو تاسو کولای سئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه هم راسره شریکې. مخکې تر دې چې د دې خبرونې او نیزو پروګرامونو ته ورسو، یو بله موضوع لرو. یوه 1500 کاله پخوانۍ ډبره په امریکا کې د چهارشنبې په ورځ په 500,000 ډالر خرڅه سوه. ویل کېږي پر دغه ډبره هغه لس وصیتونه لیکل سوي چې پر موسی علیه السلام نازل سوي وو او دا له لومړیو لیکل سویو متنونه څخه ده. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل راکوي.
د چهارشنبې په ورځ په امریکا کې د داوطلبۍ پر مهال یوه 1500 کلنه ډبره په 500,000 ډالر خرڅه سوه. ویل کېږي پر دغه ډبره هغه لس وصیتونه لیکل سوي چې د خدای پاک لخوا پر موسی علیه السلام نازل سوي وو او دا متن د لس وصیتونو له لومړیو لیکل سویو بڼو څخه دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دغه 2 فوټه د سپین مرمر ډبره 50 کیلو وزن لري او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خرڅه سوه. دغه ډبره په نیویارک کې د ژوندي تورات په نوم موزیم جوړونکي راهب شال ډیوچ لخوا بولی ته وړاندې سوه. دغه لس وصیتونه د یهودیت او عیسویت له اساسي اصولو څخه دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ویل کېږي دا ډبره شایي په 300 قبل مسیح او 1500 قبل مسیح کې د روم د امپراتورۍ یا د بازنطینی واکمنۍ پر مهال جوړه سوې وي او د یهودانو پر یوه تاریخي عبادت ځای ایښودل سوې وه. د راپور له مخې ویل کېږي دغه معبد شایي د روم امپراتورۍ پر مهال له منځه وړل سوی وي. دا ډبره په 1914 کال کې د اسرائیل په لویدیځ کې د کیندنو پر مهال راوتلې وه. تر 1943 کال پورې دغه ډبره د یوه کارګر په کور کې وه او تر 2000 کال پورې د یوه لرغونپوه سره وه. راهب شال ډیوچ دغه ډبره د اسرائیل د لرغونو اثارو له ادارې پیرلې وه او د موزیم د بیا رغونې د لګښتونو په خاطر یې دا ډبره بولې ته وړاندې کړې ده. په همدې حال کې د روسي امپراتوري کورنۍ له شتمنیو څخه 2 غمي په ژنیف کې د بولې پر مهال خرڅ نسول. د بولې ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې 2 غمي چې یو په یوه غاړګۍ کې وو او ویل سوي چې د روسي امپراتوري کاترین په وینا جوړ سوی وو. بل غمه یې هم خرڅ نسو چې په امیل کې وو او ویل کېږي روسي امپراتور پیټر د عثماني امپراتور سلطان احمد دریم ته په ډالۍ کې ورکړی وو. د راپور له مخې دغه 2 غمي خپل څښتنانو ته بیرته وسپارل سوه. اټکل سوی وو چې دا غمي به هر یو له 3 میلیونه تر 5 میلیونه پورې خرڅ سي. په همدې ورځ په نیویارک کې د یوه روسي نقاش واسلی کاندینسکي یوه تابلو په 23.3 میلیونه ډالر خرڅه سوه. دغه تابلو په 1940 او 1950 کلونو کې جوړه سوې وه او تر اوسه بولې ته نه وړاندې سوې.
له ملالۍ بشیر څخه مو واورېدل چې یوه 1500 کاله پخوانۍ ډبره په امریکا کې د چهارشنبې په ورځ 500,000 ډالر خرڅه سوه، خو په یو بل اعلام کې 2 غمي چې یو وخت د روسیې د امپراتوري کورنۍ له شتمنیو څخه وه خرڅ نه سوه. او په دې سره ورسېږو د خپرونې اونیزو پروګرامونو ته. سپورت به لومړی واورې او په هغه پسې به کور کلی. هغه اونیز پروګرام دی چې د همدې خپرونې په پای کې اورېدو ته تاسې رابولو. لا اوسیدت خو مننه
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې زموږ د نیونی پاس پورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او تر څنګ باید افغانستان د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل حمیدی سره مرکه واوري چې وایي د مویتای ملي ټیم لوبغاړو د نړیوالو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولې او ډک لاس به هیواد ته راسنه شي.
د افغانستان ملي ټیم مسابقه د روسیې ته له خیر سره ځي ان شاء الله. د خلکو په دعا او د ورزشکارانو په زحمت کې ان شاء الله خیر لاسته راوړنه
ده. او تر څنګ باید افغانستان د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړي زمری محمدی څخه واوري چې په مخ کې څومره نړیوالي سیالي لري.
زه ډېر د چپ لاس نه کار اخلم، په خلاص باندې ساري نه کټ کوم. چهارشنبه په ورځ 14 نومبر باندې زه له خیر بیا سفر لرم دوبۍ خواته او الته سلور مسابقه لرم.
د خبرونی په پای کې به واوري چې یو شمېر افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې ویږي.
دا البته د افغانستان لپاره ډېر یو غټ دستاورد ده، په دې چې مونږ افتخار کوو چې مونږ نن سبا دغه یو ټیم لرو، دغه ځوانان لرو.
ډېر ښه ده نن اسکلن چې تللی دي آسیایي جام ته. مونږ غواړو یو بریا راوړي افغانستان. د افغانستان ضرورت لري دغه یو ټیم ته.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لا عبدالله حنانز خبروي.
افغان ورزشکاران د سوکوهنې نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ځي. د سوکوهنې فدراسیون غړي وحید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې درې افغان لوبغاړي او درې تنه هیاتان ګډون کوي. ښاغلی حمیدی وویل چې په دغه لوبو کې به له سلو څخه زیات هیوادونه ګډون وکړي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې به د نومبر له 14 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د مویتای په نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف د افغانستان د مویتای ټیم چمتووالی دوام لري. د افغانستان د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به 12 افغان لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی محمدی وویل چې دغه لوبې د روسیې په غازان ښار کې ترسره کیږي او د نړۍ سل هیوادونه پکې ګډون کوي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې د نومبر له 16 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام کوي. او وروستی خبر دا چې تمه ده راتلونکې اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د لوی عمر لرونکو د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو هدف د بایسکل ځغلونې د لوبو پرمختګ دی. صادقي وایي چې په دغه لوبو کې له څلوېښت څخه نیولې تر شپېته کلن پورې بایسکل ځغلونکي ګډون کولی شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤولین وایي چې دغه فدراسیون وکړای شول چې په روان کال کې خپل ټول پروګرامونه عملي کړي. د دغه فدراسیون مرستیال جمیل محمدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نورو پرمختګونو ترڅنګ ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې ګډون هم وکړي. د مویتای سیالیو د پرمختګ په اړه مې له ښاغلي جمیل محمدی سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه وپوښتل چې په روان کال کې د دوی پلانونه څه دي.
ملی فدراسیون د مویتای پلانونه سه له خیر سره شروع شوی دی. ټول ولایتونه کې مسابقه شروع دی. یو مسابقه ختم شو چې جام استقلال مسابقه وو، هغه خلاص شو له خیر سره. ان شاء الله اوس هم دا د سیمینارونه خلاص لرو. سه کابل کې اوس شروع شوی دی، هرات کې هم دا سیمینار شروع شوی دی د ورزشکارانو لپاره دی. بل هم په کابل کې یو مسابقه بل موږ شروع کړی دی، جامع عدالت دی، هغه د ورزشکارانو لپاره دی. ان شاء الله له خیر سره په دا ټول ولایتونو کې دا مسابقه موږ دایره وو. دغه لپاره چې دا بهترین چهره د هر ولایت نه انتخاب شي، ملي ټیم ته ان شاء الله چې ورزشکاران آماده کو او دا قانون اوته.
جلای محمدی سه پروان کال کې په بهرنیو سیالیو کې د مویتای سیالیو لاسته راوړنې څه دي؟
د ملي ټیم د ورزشکارانو د مویتای په جهانی مسابقه کې دوه مډالونه سکاره راستنه اوره درلود. یو سپین زر مډال و موږ یو خور د زهرا په نومه او شجاعترین ورزشکار معرفي سو په ټول په دغه مسابقه کې. او بل ما ورور یو ورزشکار موږ په 15 وزنه کې دا ورزشکار سوراب علي دم سپین زره مډال راوړل ام کوي.
غواړم د ورستی سوال پر لار کې پوښتم چې د مویتای لوبغاړو کورنۍ او بهرنۍ سیالي څه وخت دي او دغه سیالي لپاره تاسو څه چمتووالی نیولې دي؟
اوس همدا اوس بامیان کې یو مسابقه په دغه جمعه کې شروع شو، جامع عدالت دا مسابقه دي. او مزار کې هم دا یو جمعه مخکې دا مسابقه ونیول شو. اوس هم په کابل کې دا مسابقه جریان لري او نور په دا نور ولایتونو کې دا مسابقه جریان لري. او په دا داخلي برنامه دي او په نور خارجي مسابقه ان شاء الله له خیر سره په دغه هفته کې د افغانستان ملي ټیم مسابقه روسیه ته له خیر سره ځي ان شاء الله د خلکو په دعا او د ورزشکارانو په زحمت کې ان شاء الله خیر لاسته راوړي.
محترم اوردونکو د خبرونې په دې برخه کې د هغه ځوان لوباړي لژوند څخه خبرې چې په خپل وزن کې حریف نه لري.
زما نوم زمری محمدی ده، یو تن بوکسر ده اوس به تیم ملی. تقریبا د سلور اتیم کال ما با بوکس پنګ باندې شروع کړی ده، دغه نه مخکې نور کانفو کانفته چی می کار کړی. جالب خاطره مګه ده که کله که زه په سلور متیال کال که ما کار ورزش شروع که په 15 متیال کال که زما مسابقه شروع شد، زما عارف وزن ډیر اوچته و، 115 وزن و کیلو، او زما سلور اتیا کیلو و. بیا کله که زه د سره فایټ میکول، اول ځان ته په ترازو می ورته برابر کا، لګو بو می خوړل، بیا لاړه می یو سر خټکه می خوړل، بیا ټکای نه بعد 90 کیلو زما وزن وشو. بیا زر راغلم په ترازو ورسره ودرېدم، زما وزن ورسره په اوپن باندې داخل شو. په همدې باندې بیا رنګ مونږ لوړو، کله بوکس مې شروع کړ هغه ماته ویل که زه اوس خطا خونه پرېدم ستا وزن به ډېره کم وي. اول رنګ باندې په ما باندې لږ چربي کول، لږ زور غوندې و. په دوم رنګ باندې راوند کې شروع شو نه کلپ میکه والا احساسم خدا خدی که زه په اوس کې په دوبی کې په 22 اکتوبر تاریخ کې زه کله کله لاړم، اول ته 15 مملکتونه وم، آسیایی وم، اروپایی خلک و. خوالته مسابقه ډیره جالبه و، ډیره ښه مسابقه و. امریکایی زما یو عارف امریکایی و یو انګلیس و. بیا امریکایی حاضر ونه شو، نه په انګلیزانو مریض باشه ولی وای زه فایټ نشم کول. بیا انګلیسی په بل سبا بیا هغه فایټ ما سره وکړه، هغه باندې په یو اول راوند باندې ما نکاوټ کړ. بلیا راز مهم داده که زه ډیره د چپ لاس نه کار اخلم، په ښي لاس باندې سایډ نکاوټ کوم. دغه چهارشنبه په ورځ 14 نومبر باندې زه له خیره بیا سفر لرم دوبی خواته، او هلته څلور مسابقې لرم که اول مسابقه مې په 13 نومبر باندې ده، هغه پروفیشنل دی، شپږ راونه دی، درې دقیقې شپږ راونه ده، پروفیشنل ده. بیا نور مسابقې مو آماتور ده. زه خو کوشش کوم که اوس په همدغه المپیک زه ساتونکی سړی یم، او تنخواه ولا سړی یم که تنخواه خرم. خو دلته په المپیک وزه که ګورم ټول خلک په ما باندې ګران ده، زوی په هغو باندې ډېره ګران یم.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د لوبو له میدان خبرونې مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف چې د روان کال په ډسمبر میاشت کې به په هندوستان هیواد کې ترسره شي د تمرینات په حال کې دی. د کابل ښار 2 تنو اوسیدونکو د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې لوبیږي داسې نظر لري.
زمانو محمد صابر دی د کابل اوسیدونکو. د افغانستان یو ډیر ښه ګام ده چې دوی اخیسته، البته د کرکټ بورد دا یو ډیر ښه پیام ده، او دا چې زموږ ځوانان نن اسکلن ځوانان چې تللي اروپایي مسابقو ته یا آسیایي مسابقو ته چې تللي، دا البته د افغانستان لپاره ډیر یو غټ دستاورد ده. په دې چې مونږ افتخار کوو چې مونږ نن سبا دغه یو ټیم لرو، دغه ځوانان لرو، په دوی باندې مونږ ویاړو، دای مونږ افتخار دی.
تامین داوریم خیر خدای نن اسکلن جتلی دی آسیایی جام تا من غواړم چې یو بریا راوړی افغانستان. افغانستان ضرورت لري دغه یو ټیم ته چې ولوبي کې په آسیایی جام کې. من خوشاله یم چې تللی دی، خوشاله یم چې په تلویزیون باندې نشر کې، په رادیو باندې موږ ته معلومات راکې، موږ افتخارات یم، خوشاله یم دې نه.
محترم اوردونکو د دیونی سپورتي خبرونه مو هم دومره و، تر بیا چې زه سبا اون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرم. د خدای پامان.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدرمن دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله په خارونو کې د پارکینګ لستونزو سره مخ شوی یاست؟ او یا کله مو هم موټر د پارکینګ د نشټون له وجې بې ځای درولای؟
ستونزو سره مخامخ کېږم چې مجبور یم ځان سره حواله کراولم، دا موټر ګرځو ګرځي په خار کې پارکینګ نشته.
موږ په نننۍ خبرونه کې په خارونو کې د پارکینګ په نشټون ستونزو او عوامل غږیږو. درنو اوردونکو، د موټر تمځای یا پارکینګ په خورونو کې د بیروبار او پر واټونو د ډېرې ګڼې ګڼې مخه نیسي. نو اړینه ده چې په خورونو کې هر ودانۍ ځانګړی پارکینګ ولري تر څو د بې نظمۍ مخه ونیول شي. خو ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په اکثر لویو ښارونو کې که پارکینګ وي هم د پارکینګ خاوند په کرایه ورکړی وي، ګودام یې ورنه جوړ کړی او یا هم د موټرو د درولو پر ځای نور کارونه اخلي. ځینې کسان بیا د پارکینګ د کرایې لپاره موټر پارکینګ ته نه بي، د سړک په غاړه داسې دروي چې ټول سړک نیسي، بیا نو لارې دومره بندې شي چې د څو دقیقو مزل ساتونه نیسي. په پیل کې د څو تنو هغو کسانو خبرې اورو چې وایي په اکثره ځایونو کې پارکینګ شته خو ګودام ورنه جوړ شوی.
لږې خو هم کتار جوړ شل، دی خو هم کتار جوړ شل، نو خامخا سړي سره مریض یو بل مشکل به وي. کمپنۍ نه راکي نو دغه ته را رسېږو چوک ته درې څلور ګنټې را باندې وځي. که دغسې ما ته یو مریض پیک سي، پارکینګ نه ده، پارکینګ د خپل موټر په جای مالونه ږدي.
سر بغاړه ولاړی تدی مزان کې ولاړی پولی ارتان سره دلته ولاړی غټ رش جوړی دی لاس دکیو مزار په دیم سات کې کو په یو سات کې نو په دې پارکینګ کې ودرې هغه کې ودرې نو بغاړه وړې درې لار بند شي سر بغاړه ولاړی.
پارکینګ نه ټول بند کړی په مالو باندې او گاډي ټول په روډ سر باندې ولاړی چوکونه باندې دي. کمپنۍ لوکوټ سنگي لار باندې لوکوټ سنگي نیولې له چوکه پورې لار باندې یو کس راځي له کمپنۍ نه غدري څلور ګڼټو کې چوک ته لار رسیدي. زه سهار وتلې مل کمپنۍ نه وسیله لار ورسېده او سپیشل گاډي مې نیولې دربس مې نیولې.
د سړک لغاړې د موټر پارکول نه یوازې دا چې نور خلک په تکلیف کوي، بلکې په خپل د موټر خاوند ته هم لوی سرخوګی جوړوي. د کابل اوسنکی جمیل د خپل ملګري کیسه کوي. وایي دا چې موټر بې ځایه درولې او غلو ورنه بيولای
کورلا موټر ته لوته ته غلو ته او پارکینګ نو سره سره درولې بې ځایه ګوري موټر نست. کومندانې امنه د کابل ته مراجعه وکړه، هغه موږ په لټنه کوو. خو یو مارکیټ والا ته نه دی ویلي چې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکینګ نه ورکوې. دا اوس ویلان تاسې ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پارکینګ ته اجازه نه ورکوي. په کابل کې دا نو مشکلات زیات دي چې موټر درولو جنست کوم ځای کې سره هلته دکاندار خپل موټر درې ما دکان مخې ته موټر در خدای نه راوي خار کې سودا پکاري شو ملي ټکسره موټر درې دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي. دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
د لوګر اوسیدونکو خطاب وایي کله چې لکلینه ښار ته سودا پسې راځي دومره ځای نشي پیدا کوي چې څو دقیقې موټر پکې ودروي.
ستونزې سره مخامخ کېږم چې مجبور ځان سره حواله کراوم دا موټر ګرځو ګرځي په ښار کې. یاغي مصرف زخت ډیریږي، دوه ساعته په سودا وځي نو دوه ساعته سیدا بیرته موټر په ښار کې ګرځوي تقریبا پنځه شپږ لیتر تیل خوري. دا مصرف ډیریږي، پارکینګ نشته. بل حساب درته کوم چې موږ یو واخه دغه نوای موټر سره د موږ کور حرکت راکو سودا یې کوله. د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودارو و دا جې ګوخان ته به و دنیا نه دی پارکینګ نشټوالای دی. کله چې دای لاړ خپل سودا یې راوړ کله چې راځي موټر نشته. ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر د غیاو کلکی کې تر دانه نورک دی. پرشګا خواته ګوره الکان دې نه زپېزن نه ته وایاله موټر ودرو نرته صاحب کوم پیسې نشکا اخلي بیر سره موټر هم پامه. خدای غم ټول دولت به توجهی دي چې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي دی وخت نه ده. ټکسیونه سی خپل پامل باسي ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري چې موټر لري نو ته د زمينه دي پارکینګ مسالې سی هغه بازار سره جوړیږي.
د احمدشاه بابا مینې اوسنکی فیضي بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا ځینې کسان موټر داسې دروي چې په سړک د بایسکل د تیرېدلو ځای هم نه وي پاتې.
سرکونه عمومی سرکونه نیول کیږي. زه اول ورځ ارزان قیمت احمدشاه بابا مینې کې په سړک تیرېدلم، موټر عمومي سړک په لانډو ولاړ دی او نه چې شل پنځه ویشت موټر لکه پارکینګ چې جوړ کړی عمومي سړک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سړک، که دا پارکینګ دی موږ کومه سې لاړ شو؟ ما ته یې تاسو په هوا لاړ شئ، هر چېرته چې زړو هلته درېږي. دا ټول د دولت کار ده. پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سړک خو نن خلک پرمختللي دي، باید پارکینګ وي. د مثال په توګه که چېرته پارکینګ وجود ونه لري مجبور په عمومي سړک دا موټر ودرېږي. لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو، هغه چې وخت عمومي سړک ونیو نو موټر کومه سې لاړ شي؟ خلق کومه سې لاړ شي؟ زمونږ خرګاډی کومه سې لاړ شي؟ ازګاډی کومه سې لاړ شي؟ مکرانو کې چې تیرېږي سړک په سر موټر درولی. زیاتره زمونږ داسې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي، کنه داسې ټوپک سالاران موږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر تې وړي. د کلي ولي سره
عام کسان اکثرا خروالی پدې کې ملامت غنی وای چې دوی خو کسانو ته چې پارکینګ نه جوړوي یا په نورو شیانو بندوي دا وخت ورکړی چې له قانون نه سرغړونه وکړي. د بیلګې په ډول د نوي ښار د اوسیدونکي کمال خبرې اورو.
فساد شروالی ده د دوی دغه د پیسو نه یو ناوړه استفاده شوې ده، نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لاس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري، نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی ده. بخي نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي تابان په ښار کې بېنظمي راځي، خلکو ته ستونزه پیدا کوي. ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي، د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نه ړنګ کړي. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادي کړی کېږي مطابق د نقشه، مطابق د لایحه، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادی وشي، پارکینګ کنه باید ولري.
خو هغه کسان چې له پارکینګ څخه ګودام جوړوي او د نورو شیانو د ساتلو لپاره کاروي په دې عقل څه وایي؟ په کابل کې د یو داسې پارکینګ له خاوند سره غږېدلی وو چې همدا کاري کړی.
ما خود 30% دی بلاک سام دارم.
زه خپل 10% په دې بلاک کې شریکم. هر څوک چې دلته کور په کرایه نیسي یا ګرو کوي په پیل کې ورته وایم چې پارکینګ نه لرو. پارکینګ شته په زیر زمینه کې دی، خو هغه مو په کرایه ورکړی. ګودام دی چې داسې ونه کړو د بلاک د لګښت پیسې نه پوره کیږي.
په کابل کې مجید مال هغه ځای دی چې د موټرو د درولو لپاره تمځای یا پارکینګ لري. د هغه ځای مدیر مسؤل عبدالوارث ماموزی وایي چې پارکینګ د مارکیټ، مغازي او ټول لوړ پوړه ودانۍ لپاره لومړنی ضرورت دی. هغه له ځینو کسانو څخه ګیله کوي، وایي د څو پیسو کرایې لپاره موټر د سړک په غاړه دروي.
باوجود د دې چې موږ دوه منزله پارکینګ هم لرو، ښه سهولت هم ورته برابر کړی ده. بعضې خلک شته چې راځي، دا مهمه نه ګڼي چې موټر په پارک کې ودروي، بعد په دې سړک باندې موټر ودروي. نو دغې وجې نه بعضې مشکلات منځته راځي چې یا ګڼه ګوڼه رامنځته شي، ترافیکي ستونزې رامنځته شي. دا اوس زه 9:30 روان شوی یم، خپل ځای نه 10:00 زه راورسېدم دفتر ته. یعنی دومره ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، نو باید چې خلک پارکینګ نه استفاده وکړي. پارکینګونه ماشاءالله اوس ډېر زیاتو ځایونو کې جوړ شوي، خو دمونږ خلک نه استفاده نه کوي. لپاره یو 500 افغانۍ دی، خو دوی له دې 500 افغانۍ نه تیریږي. دوی نه غواړي چې دا مصرف زیات شي، کوشش کوي چې د سرک په غاړه موټر پارک کړي، ولاړ شي، خپل وسایل پوره کړي، بس لاړ شي.
هغه د خپل یو مشتری کیسه کوي، وایي چې موټر یې د سړک په غاړه درولی و، بیا یې د موټر له منځه وسایل ورک شوي وو.
د سړک په غاړه یو موټر درېدلی و، وسایل یې ورک شوي ول. دا چې دوی موټر نه و پارک کړی نه و، ګناه د موږ نه وه، خو بیا موږ یې په دې مشکل کې راښکیل کړلو چې موږ د سړک په غاړه موټر درولی. خو ولې تاسو ګردان ول؟ باوجود دې چې موږ ګردان د هغوی مسؤلیت په غاړه نه لري چې سړک له غاړې د موټر پارک وي، خو دوی پارکینګ ته موټر نه وغواړی، د سړک له غاړې و. داسې بعضې وسایل یې ورک شوي ول. دو وخت کې یو حادثه شوې ده چې د سرک په غاړه موټر پارک کړی وو او همداسي چا وړی ده. دغه ځینې مسایل شته چې 500 پونه د خلک نه تیریږي، یو څه مصرف په غاړه نه اخلي، نو بیا وروسته غټ مشکل سره مخ شي.
په ښارونو کې د پارکینګ جوړول یا له پارکینګ څخه د پارکینګ کار اخیستل هغه څه دي چې په سړکونو بیروبار کموي او د ترافیکي پیښو کچه کموي. دا چې د کابل ښاروالۍ مسؤل کسان په دې عقلت څه وایي، موږ د کابل ښاروالۍ د پالیسي او انسجام د ریاست له مرستیال محمد یاسین هلال سره غږېدلی یو.
هیچ
چاته دا حق نه ورکوو چې لوړ پوړي ودانۍ له پارکینګ پرته جوړې کړي. موږ هم دا منو چې کچېرې پارکینګ نه وي ګڼې ستونزې پیدا کیږي. دا چې ځینې کسان پارکینګ لري خو بیا د موټرو د پارکینګ کار نه ورنه اخلي، دا غیر قانونی کار دی. خو له بده مرغه باید وایم چې مخکې موږ داسې قانون نه درلوده چې سرغړوونکو ته له قانون سره سمه جزا ورکړو. اوس مو په دې قانون کار کړی، په نږدې راتلونکو کې ټولې قانوني مرحلې بشپړېږي، بیا به په دې وتوانېږو چې تر ډېره حده دا ډول ستونزې حل کړو.
سوان داد سو کھیچ گولے اور رے دپل نکاؤ دبا باپ کرے دے ہجیرا کے دے پلوان پرت گے سوکھے پرون سوکھے بابا وشتلے جوان داد سو کھیچ گولے اور رے ریل ویشتے جنازے را پاتے دمر گچھو گھلے پورا قسطے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور قسطے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وڑی نی کرم او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے